السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ
اوریدونکو السلام علیکم اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي
او بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي.
د لوی او مهربان خدای په نامه ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکوونکي او ویرونکي پیغمبران راولیګل او له هغوی سره یې په حق آسماني کتابونه راواستول چې په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف ونه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسېدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د سه شنبې ورځ د 1400 هجري لمریز کال د کب د میاشتې لسمه نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د رجب د میاشتې 8مه او د 2022 میلادي کال د مارچ د میاشتې لومړۍ نیټه ده. خواږه اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود څرګندونې، امریکا او لویدیځ هیوادونه د اوکران د کړکیچ مسؤلان. ورپسې به د پاکستان له تکړه دیني عالم مولانا عبد حسین شاکری سره مرکه درته وړاندې شي چې د پیغمبر اکرم د مباس کې دا په حقله شوې ده. بیا په همدې مناسبت یو ځانګړی پروګرام هم درته وړاندې کیږي. خواږه اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته هم ورتلی شئ او هلته خبرونه او نور مطالعې لوستلی او چاپولی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې ادرس دی farstoday.com/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د مازیګر 4:00. اول د مهمو خبرونو لنډیز. د اوکراین د کړکې جرړه د امریکا د مافیایي رژیم په سیاستونو کې ده. ایران تل د امریکا د فیصلې په تمه نه کینی، او طالبان به د خلکو د کورونو تلاشۍ اخیستل بند کړي. اوس پوره خبرونه له صادق حسین څخه اوریدلی شوئ. په مشهد کې د بعثت اختر جشن ولمنځل شو. زموږ خبریال راپور کړی، د ایران په مشهد کې د حضرت امام رضا علیه السلام سپیڅلی زیارت د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د بعثت په مناسبت په خوشحالۍ کې ډوب دی. نن د سه شنبې ورځ د 2022 میلادي کال د مارچ د میاشتې لومړۍ او د 1443 هجري قمري کال د رجب د میاشتې 8مه نیټه ده، چې د پیغمبر اعظم صلی الله علیه و آله وسلم له بعثت سره سمون خوري. د مبس اختر داسې ورځ ده چې حضرت محمد په 40 کلنۍ کې په هیرا غار کې د مطال خدای له خوا د جبرائیل علیه السلام په ذریعې وحي سره پیغمبر غوره شو. د ایران په مشهد کې د شیعه مسلمانانو د اتم امام حضرت رضا علیه السلام سپیڅلی حرم د ایران او د اسلامي نړۍ له نورو ښارونو سره په یو وخت په خوشحالۍ او خوښۍ کې ډوب دی او خلکو جشنونه ترسره کړل. د امام رضا علیه السلام زیارتوال او ګاونډیان په دغه سپیڅلي حرم کې راغونډ شوي دي چې د ستر اسلامي عید د بعثت اختر او د توحید د نه ختمیدونکې برکت د سرچینې په هکله جشن ولمانځي. په ټول اسلام ایران کې بیګا هم خلکو د بعثت د نیکمرغه اختر په مناسبه جشنونه وکړل، شیرینۍ او شربتونه یې وویشل. د ایران د راډیو ټلویزیون اداره صدا او سیما د بعثت د نیکمرغه اختر په مناسبه د دنیا ټولو مسلمانانو په تیره بیا تاسو ګرانو دوستانو ته د زړه له کومې مبارکي وایي. د اوکراین د کړکې جرړه د امریکا د مافیایي رژیم په سیاستونو کې ده. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښودو پر مهال نن سبا د جاهلیت واضحه او بشپړه بیلګه د امریکا مافیایي رژیم دی چې اساسا یو کړکیچ رامنځته کوونکی او کړکیچ زیږوونکی رژیم دی. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنهایی نن د مباس د نیکمرغه اختر په مناسبت وینا کې په نننۍ دنیا کې د مډرن جاهلیت واضحه او بشپړه بیلګه د امریکا رژیم وبلو، او په دې خبرې باندې ټینګار سره چې د کړکې جوړول د امریکا یو اصلي ځانګړتیا ده وویل. د امریکا رژیم کړکې چې رامنځته کوونکی او کړکې زیږوونکی دی او امریکا اساسا یو مافیایي رژیم دی او په هغه کې سیاسي، اقتصادي او د وسلو د جوړولو مافیایي چینلونه په نړۍ کې کړکېچونه پراخوي، ورسره مرسته کوي او روزي ترې ترلاسه کوي. هغه حضرت د امریکا د سیاستونو په کنټرولولو او هدایتولو کې د مافیایي چینلونو هغې شیندنو ته او رول ته په اشاره سره وویل، دغه مافیاګانې چې حتی د امریکا د ولسمشر واک ته رسول او له قدرت څخه څنګه کول د هغوی په لاس کې دي، د خپلې بقا لپاره کړکېچ رامنځته کوي او د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې د کړکېچ د مرکزونو د رامنځته کولو ته ضرورت هم لري. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهایی د داعش په شمول په تیرو کلونو کې رامنځته شوي کړکېچونه د امریکا د مافیایي رژیم د کړکېچ په رامنځته کولو کې وبلل او زیاته کړه، د دوی په لاس روزل شوي سپي یعنی داعش چې خپله امریکا د دغه ډلې په رامنځته کولو اعتراف کوي، په ښکاره د بېګناه انسانانو سرونه پرې کول او هغوی ژوندي په اور کې سوځول او په اوبو کې ډوبول چې د امریکا د وسلو د جوړولو کارخانې له دغو کړکېچونو زیاته استفاده وکړي. حضرت آیت الله خامنهایی د اوکراین کړکېچ د امریکا د سیاستونو نتیجه وبلله او ټینګار یې وکړ، اوکراین نن سبا د امریکا د کړکېچ د جوړولو د سیاست قرباني شوی دی، ځکه چې دا امریکا وه چې د اوکراین په کورنیو مسایلو کې په لاسوهنې سره د غونډو په ترسره کولو، د مخملي او د رنګینی کودتا په رامنځته کولو، د حکومت د مخالفو کسانو په غونډو کې د امریکا د سینوترانو په ګډون کولو سره یې دغه هیواد دغه حد ته ورسوه. هغه حضرت په دې خبرې باندې ټینګار سره چې د ایران د اسلامي جمهوریت ثابت دریز له جنگ سره مخالفت وویل، ایران د دنیا په هر سیمه کې له جنگ د خلکو له وژل کېده او ملتونه ته د اړوند بېخ بنیانو له تباه کېده سره مخالف دی. هغه حضرت بیا د امریکا د کړکېچونو د رامنځته کولو ځینو بېلګو ته اشاره وکړه، وویل امریکا د سوریې په ختیځ کې څه کار لري، ولې د سوریې تیل غلا کوي، ولې په افغانستان کې د خلکو شتمنۍ غلا کوي او هغه غصب کوي، ولې په لویدیځه سیاسي مې کې د صهیونیست رژیم د شپې او ورځې د جنایتونو دفاع کوي او دغه ټول کړکېچونه د بشري حقوقو د دفاع په نوم سره ترسره کوي. هغه حضرت د یمن د خلکو پر ضد جنایت د لویدیځ او د امریکا د ګډوډ کارچار بله بېلګه وبلله، وویل اته کاله کېږي چې د یمن په خلکو باندې بمبرۍ روانې دي، خو لویدیځ هیوادونه نه یوازې دغه بمبرۍ غندي نه، بلکې د یمن د خلکو پر ضد جنایت تبلیغاتي، رسندوي، ژبني او حتی عملي ملاتړ او حمایت هم کوي. اسلامی ایران د تل لپاره د امریکا په انتظار نه کینی. زمون خبریال راپور کړی د ایران د باندنیو چارو د وزارت ویاندو ویل د ایران اسلامی جمهوریت موافقې ته چمتو دی، خو د تل لپاره منتظر نه پاتې کیږي. سعید خطیزاده د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند د څرګندونو ته په ځواب کې چې ګواښی کړی او د تهران د دارۍ د سختې دا په بڼه کې واشنګټن له خبرو اترو څخه څنګ دکېدا ته تیار دی، وویل امریکا کلونه کلونه کېږي چې له اټومي تړون وتلی ده او له دې قبله بیا دغه ډاډ ترلاسه شي چې دغه پیښه نوره تکرار نه شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیبزاده په دې خبرې سره چې لا په وهلو کومه نتیجه نه ده لرلی او نه به ولري او دا د فیصلې غوره کولو دي چې نتیجه ورکوي زیاته کړه، ټول هیوادونه د ځانونو لپاره ځایناستي انتخابونه لري، که څه هم د امریکا منځته شي انتخابونه له دې مخکې ثابت شوي دي. خطیب زده وویل که چیرې امریکا خپله فیصله وکړي نو په کامل ډول موافقه کېدلی شي او ایران دغه تړون ته تیار دی، خو د تل لپاره په انتظار نه پاتې کیږي. د ایران او د څلور جمعوي ډلې او د اروپایي اتحادیې د غږملونکي ترمنځ د خبرو اترو د تم پړاو په چوکاټ کې په وینا کې سلا مشورې اوس هم روانې دي. ایران له پاکستان سره د پوهې او تجربو تبادلې ته چمتو دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د هوایي ځواک کمانډر حمید واحدي وویل ایران د پاکستان د پوځ له هوایي ځواک سره په بیلابیلو حوزو کې هر ډول ملګرتیا ته تیار دی. هغه نن پاکستان ته د خپل رسمي سفر په دریمه ورځ له ایرنا خبري آژانس سره په مرکه کې په تیرو درې څلوېښتو کلونو کې د ایران پر ضد د امریکا یو اړخیزه بایکټونه د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د هوایي ځواک په شمول د وسلوالو ځواکونو لپاره د برکت سرچینه وبلل. د ایران د پوز د هوایی ځواک کمانډان حمید وحیدی د پاکستان د پوز د هوایی ځواک له کمانډان سره خپل کتنې ته په اشاره سره وویل، ایران له پاکستان سره د اړیکو د هر ډول پراخولو هرکلی کوي او د دوه اړخیزه تعامل په لړ کې به ملګرتیا وکړي، ځکه چې د دوه اړخیزه ملګرتیا او پراخیدل به د دواړو هیوادونو په سرحدونو کې د امنیت د تثبیت سبب شي. هغه په دې خبرې سره په تیرو درې څلوېښتو کلونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ هوایي ځواک د پام وړ پرمختګ کړی دی وویل، دغه ځواک سل په سله په خپلو پیښو او ځان باندې تکیه کولو سره ولاړ دی او د پاکستان دوست هیواد هم کولی شي د متقابلو ملګرتیاو د پراخولو په لړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د هوایي ځواک له تجربه او بریاو ګټه پورته کړي. پاکستان کې د بعثت مراسم ترسره شوي دي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم د موفز د نیکمرغه اختر در رسیدا په مناسبه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د وحدت غونډه وشوه. دغه غونډه د ابلاغ د ادبي ټولنې په ملګرتیا او د شیا او د سنی مسلمانانو د یو شمیر علما او د پوهنتون د استادانو او د مشهورو شاعرانو په ګډون سره د محفل رسول ختم په نوم سره ترسره شوه. د اسلام آباد د الکوثر د علمیه حوزې نامتو استاد انور نجفی، د اهل سنت و نامتو روحانی علامه محمد حیدر علوی، نامتو روحانی او د ملي پیوستون د شورا د بین المسلمین اتحاد مرستیال علامه پیر محمد سعید احمد نقشبندی او د جمعیت علمای پاکستان مرکزی مشر تنولی د وحدت د غونډې اصلي ویناوال و. پیر علامه محمد سعید احمد چشتی نقشبندی زیاته کړه، د مسلمانانو ترمیان وحدت او پیوستون د نبوي تعلیماتو پر اساس او د قرآن له تعلیماتو په سرچینه اخیستلو سره زموږ د نن ورځې ضرورت دی او موږ هوډمن یو چې اختلافاتو ته د لامن وهلو پر ځای د اسلام پیوستون لپاره ګام پورته کړو. افغانستان کې د پیغمبر د بعثت مراسم وشول. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د اسلام د مکرم نبی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم د بعثت د کلیزې ځانګړي مراسم وشول. په همدې مناسبت بیګا او نن ورځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو په تیره بیا په پلازمینه کابل کې خارج او حکومتي چارواکو په دغو ځانګړو دستورو کې په ګډون کولو سره تر ټولو ستر اسلامي مناسبات او د توحید نه ختمیدونکو سرچینې په حق لا جشن ولمنځو. په دغو مراسمو کې ویناوالو د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د اوصافو په حق له خبرې وکړې او یادونه وکړه چې مسلمانان باید په اوسنۍ شرایطو کې له حضرت څخه په بیلګه اخیستلو سره خپلې چارې منظمې کړي. طالبان بیا د کورونو تلاشی اخیستل بند کړي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د افغانستان یو شمیر خلکو د مدني فعالانو او اروپایي اتحادې د طالبانو لخوا د خلکو د کورونو لټول او تلاشی اخیستل د ولس د خصوصي حریم خلاف ورزي وبلل او دغه کار د بندیدا غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د اروپایي اتحادې سفیر وان برنټ ویل د خلکو د کورونو تلاشی اخیستل د خلکو نیول او د نورو قومونو او د میرمنو پر ضد تاوتریخوالی جرم دی او دغه کار باید بنشي. خوګوردن کو اوس به یو راپور درته وړاندې شي چې په پاکستان کې د افغانستان د تاجرانو د مشکلاتو د زیاتېدا په حق نه دی.
په ننګرهار کې سوداګر وایي په پاکستان کې د افغان سوداګرو پر وړاندې ستونزې ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دي. دوی وایي له یاد هېواد سره اوس مهال د سوداګرۍ کچه تر نیمایي راښکته شوې ده. ننګرهار میشتو سوداګرو په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان چې د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې په بلنه جلال آباد ته راغلي او په ګډه ناسته کې له نوموړي سره په پاکستان او په ځانګړې توګه تورخم کې افغان سوداګرو ته ورپېښو ستونزو هر اړخیزې خبرې وکړې. د تورخم جلال آباد دویم لین سړک د پاتې چارو بشپړول، په برېښنایي تذکرو پاکستان ته تګ راتګ، د تورخم ښارګوټي دواړو خواو ته د واټونو پراخول، د تازه سبو او میوو بار لاریو نه ځنډول او د سوداګرۍ پراختیا بیا د دې دوه اړخیزو خبرو د منځ ټکي وو. د ننګرهار سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر حاجي ګل مراد عرب وایي پخوا به پاکستان ته په ورځ کې پر سوداګریزو توکو بار 1200 لاریو تګ راتګ کاوه، خو اوس دا کچه 1500 لاریو ته راښکته شوې ده.
1200 لاری یا 1000 لاری کم از کم روزانه به برور مرور کولو خو نن هغه برور مرور چې تخمین د 500 دا برور مرور ته راټیټه شوې ده.
د ننګرهار د صنعت او معدنو خونې مشر حاجي تور ملنګ بیا په تورخم کې د افغان سوداګرو د تګ راتګ لپاره د اسانتیاو د برابرولو یادونه وکړه.
بل غوښتنه زمونږ دا ده چې د تجارانو لپاره یو بیل کونټر جوړ شي، یو بیل لاره جوړ شي. فکر کوم چې د ورځې په 2500 تجارانو د صنعتکاران په دغه لاره نه ځي، د دې لپاره یو بیل کونټر جوړ شي، ځکه یو عزت ورله ورکړ شي، یو سهولت ورله ورکړ شي.
د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره هیات غړي ډاکټر مخلص احمد بیا د ډیورن فرضي کرښې پورې غاړه د پاکستاني بیلابیلو امنیتي ځواکونو له لورې د افغان سوداګرو له مالونو سره د ناسم چلند له امله اندېښنه شریکه کړه.
تورخم تاسې طرف ته کوزي پښتونخوا ته د سی پی ایک یا د چینا پاکستان اکانومیک کوریر پروژه روانه ده او متاسفانه صفري نقطې سره نږدې 500 متره نه وروسته ستاسې چک پوسټ شروع کیږي. اف سی والا چې ده د اپټا قرارداد د تړون په خلاف سره چې ده دوی فزیکل اگزام کوي. ا دې څخه په تیرېدو سره چې دلته سکینر لګولې، د سکینر څخه وروسته خاصدار ان ال سي عامدارنګ کشتم چې د دوی مختلف چکونه کوي چې دا موږ لپاره دردون کچېره د ګلاب ګراوند عامدارنګ جم کې دغه انتقالات وشي، خصوصا د ان ال سي دفتر موږ لپاره به مشکل حل شي.
په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان په پاکستان کې افغان سوداګرو ته د ورپې خصوصو منښته وکړه. ویل په دې وروستیو کې دا ستونزې خورا ډېرې شوې دي. ښاغلی منصور ول حکومت په کابل کې د طالبانو د موقت حکومت له مشر تابع سره په ګډه کار کوي چې دا ستونزې راکم او افغان سوداګرو ته لازم اسانتیاوې برابرې کړي. د پاکستان سفیر وویل هیواد یې له افغانستان سره د اسلامي امارت پراتلو د همکارۍ یو نوی پړاو ته داخل شوی دی. هغه وویل زر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ بس تګ راتګ پرانیسته وشي او همدارنګه به پر تورخم پاکستان ته د افغانانو په ځانګړې توګه ناروغانو ته د تګ راتګ اسانتیاوې ډېرې کړي.
میں ان تمام آپ کے مسائل جو آپ نے پیش کیے ان سے بالکل اگری کرتا ہوں. میں بالکل آپ کے ساتھ متفق ہوں کہ یہ مسائل موجود ہیں اور میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہم ان مسائل کو حل کرنے کے لیے مناسب اور فوری اور پریکٹیکل اقدامات لیں.
په کابل کې د پاکستان سفیر داسې مهال جلال آباد ته د افغان سوداګرو د ستونزو اورېدو او حل لارو موندلو په موخه سفر کړی چې ټاکل شوی و د دوشنبې په ورځ په تورخم ښارګوټي کې د افغان او پاکستاني لوړپوړو چارواکو ترمنځ د سوداګریزو او نورو ستونزو د حل لارو موندلو په موخه ګډه ناسته وشي، خو دا ناسته د نامعلومو لاملونو له امله په مخامخ ډول درنه ترسره کېدو له امله ښایي په آنلاین ډول ترسره شي. محمد آصف شینواری، تهران راډیو، جلال آباد.
عزتمنو درونکو، په دغه راپور سره زموږ خبرونه هم پای ته ورسېدل. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
د تهران یو عزت من اوردون کو اوس بیوای سیاسی تبصرہ در تروڑان دی کو چې د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود سرګندونه امریکا او لیدیز د اوکران د کړکیچ مسولانو میږي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنهای نن د پیغمبر اعظم صلی الله علیه و علیه وسلم د مابس د اختر په مناسبت د ایران ملت او د نړۍ اسلامي امت د ټلویزیون او رادیو له لارې ژوندې وینا وکړه. د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنهای د دغه وینا په یو برخه کې امریکا او لویدیځ هیوادونه د اوکران د کړکیچ مسؤول بلل. هغه دې ته په اشاره سره چې اساسا د امریکا رژیم یو کړکیچ رامنځته کوونکی او کړکیچ زیږوونکی رژیم دی او له بېلابېلو کړکیچونو رزق ترلاسه کوي ټینګار وکړ. دغه مافیایي رژیم ضرورت لري چې د نړۍ ګیرچاپیر د کړکیچ په ځایونو کې شتون ولري او په همدې دلیل د کړکیچ مرکزونه جوړوي. هغه حضرت د اوکراین کړکیچ ته په اشاره سره وپرمې، زما په نظر اوکراین هم د واشنگټن د دغه سیاست قرباني دی او د اوکراین پیښې هم د امریکا له سیاست سره مربوطه دي او امریکا او اوکراین دغه حتی ورسوه. د اوکراین کورونای مسایلو ته ورګډېدل او د حکومت پر ضد اعتراضونو پیلېدل او د رنګینو کودتاګانو منظمول او د حکومت د مخالفانو په غونډه کې د امریکا د سناتورانو ګډون د ډاډ ډول پیښو سبب ګرځي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود په اوکراین کې اوسنی جنگ ته په اشاري سره وپرمیل، مونږ البته د دنیا په هر ځای کې له جنگ او رانې سره مخالف یو. هغه ټینګار وکړ مونږ په اوکراین کې د جنگ د بندیدا غوښتونکي د غواړو هلته جنگ پای ته ورسیږي، خو د هر کړکې جرمنه یوازې په هغه بڼه کې ممکنه ده چې د کړکې جرړه وپیژندل شي. په اوکراین کې د کړکې جرړه د امریکا او د لویدیځو هیوادونو سیاستونه دي. هغه حضرت ټینګار وکړ خال د هیوادونو د خپلواکۍ میلان یو کچرې په اوکراین کې خال ډګر ته راوتلی، د اوکراین د حکومت او دولت حالت به دا ډول نه و. په اوکراین کې د اوسنی کړکې او د جنگ د حالت د جړې د موندلو په حکله د اسلامي انقلاب د ستر لارښود وینام په نړیوال سیاست باندې د هغه حضرت بشپړه اشراف او د اوکراین د وروستیو کلونو په بدلونونو کې د امریکا د رژیم ماهیت او د لویدیځو هیوادونو ورانوونکي رول ته په پام سره شوي ده. امریکا او د هغې اروپایي متحدانو د روسیې د کمزوري کولو په هیوادونو کې د حکومتونو د بدلولو لپاره له 2000 میلادي کال راهیسې په دغو هیوادونو کې د رنګین کلابونو رامنځته کول د خپلو اقداماتو او د سیاست لومړیتوب ګرځولی، او په 2015 میلادي کال کې په اوکراین کې په نارنجین کلاب سره ویکټور یوشینکو د لویدیځ پاله ولسمشر په توګه واک ته ورسوه. ورپسې پړاو کې په 2014 میلادي کال کې لویدیځ چې په سر کې امریکا او د اوکراین په پلازمینې کیف کې د ناکرارۍ په ملاتړ کول او د اعتراض کوونکو په اړهیزه حمایت کول، او بالاخره د اوکراین د ولسمشر ویکټور یانوکوویچ په لرې کولو کې چې له روسیې سره د اړیکو د پراخولو غوښتنه کوله نیغ په نیغه رول ولوباوه. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
مولانا صاحب، نن د رجب د میاشتې 28 نیټه ده، د رسول الله مبارک د نیکمرغه مبعث یا بعثت له کلیزې سره سمون خوري. تاسو ته په دې اړه مبارکي وایو. مهرباني وکړئ دا راته ووایئ چې مبعث کومه ورځ ده، او د مبعث یا د رسول الله د مبعوثېدو په پیغمبرۍ باندې د دې هدف څه و، او د دې پیغام نن زموږ د زمانې لپاره څه دی؟ مهرباني.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واصحابه المنتجبين، ولعنه الله على اعدائهم اجمعين، من الان الى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين ما بعد. قال الله الحكيم في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرا باسم ربك الذي خلق. 27 رجب المرجب د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم رسالات باندې مبعوث شونی، او د اولینې وحی اقرا بسم ربک الذی خلق نازل شونی په مناسبت سره خپل تمام اوریدونکو ته مبارکباد پیش کوم. عید مبعث یو عظیم عید ده، د دې شپې خپل عملونه شته دي، هم د نن شپې هم د سبا ورځ چې د مبعث ورځ ده، د مبعث ورځ هم خپل عملونه دي. زمين جمله دغه عملونه روژه ده، چې وا روژه د مباس ورځې کچانی که زئی وي که زئی وسطی که زئی نه وي وای سنت وسطی وي روژې ثواب روایت کې ده 70 سال برابر ده. بهرحال د مباس کومه موقعه ده؟ مباس یوه ډېره عظیمه موقعه ده. خداوند متعال څه پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم باندې پهله وحی په غار حرا کې نازل کړله، د دی حواله سره د قران مجید آیات ما ابتدا کې تاسو ته تلاوت کوم. خدای د قران گیی اقرا بسم ربک الذی خلق، دا ولینه دا وحی و چې خدای پیغمبر ته خطاب وکړو اقرا ول ویلا بسم ربک، په نامه د رب الذی خلق، اگر رب څنګه پیدا وکړي د نی مخلوق پیدا وکړي نه، دا پهلا وحی نازل شول پیغمبر کم صلی الله علیه وسلم باندې. مو ته پدغه موکې باندې یو شای څنګه ډیر ضروری دی، اغا داده چه خود ده مبعث کم مکسی دی، اغا بانی زنن پوی که چه مبعث سه مکسی دی. مبعث خه انداش ولو چه ده آملفیل پا 40 می اغا بانده دن آیات نازل شوالو پا غار حیرا که پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم بانده. ده دی مبعث دی موکه چه کم مکسی دی، اغا مکسی ده بانده پا کارده من زنن پوی که چه ده مبعث سه مکسی دی. اصی خه قرآن مجید که دن بیاو ذکر شوه ده، تاکی دیگه مبوسوانی ذکر هم شوه ده، و اگه مبوسوانی مکاسید چکم ذکر شوی دیگه خدیر دیخه من جمله ده گو مکاسیدو نا یو مکساد چگه داده، ولکت بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدالله وشتانی بود تاخود. خدای دې په قرآن کې هیڅ څه ولکد باس نه فی کل امت رسولا مو په هر امت کې رسول مبوز کو څه د پاره نه عبد الله څه د الله عبادت وکي وشتنی بو تاغوت او تاغوت نه کوم جبران دي کوم ظالمان دي هغه نه پرهیز وکي دین علاوه د قرآن مجید نور آیتونه هم د بعثت حواله سره شته دي خو د بعثت مقصد کی یو څه نهج البلاغه کې امام علی علیه السلام د بعثت مقصد خیره دی هغه داده په نهج البلاغه خود به نمبر 145 کې د غدی فبعث الله محمدن بالحق لیخرج عباده من عبادت الاوثان الى عبادته ومن طاعت الشیطان الى طاعته بقرآن تاخر ایت خدای محمد صلی الله علیه وسلم مبوز کړلو په حق سره لپاره دی چې خپل بندگان د بتانو بندگی نه خریج کی یعنی بت پرستی ور برندوی د خدای پرستی شروع کی او د شیطان اطاعت پرې دی د خدای اطاعت وکي د مقاصد د کلام کې خیلی شوې دي اوس موږ خپلې سوسایټۍ ته که سوچ وکړو اوس هم موږ په معاشره کې د بت پرستۍ په هغه شکل څخه نشته چې کوم شکل کې هغې زمانې کې وه خپل شکل څخه اوس هم بت پرستی شته مثلا هغه بت پرستۍ نه یوه بت پرستی ټول هغه رسومات ټول هغه رواجات چې هغه د اسلام خلاف دي هغه مو پښتو ژبه وغیره وغیره اگر دیمون پختو رسومات یا در اری لکی خپل رسومات سی اسلام سر مخالف دی در خپل یو کسیم تا بتپرستی دی اکثر رو جاو که دستی هم وی سیوشی شریعت اجزاد نکوی خب پختو اجزاد کوی اغامو کوو یا یوی جایی که شریعت دیوشی اجزاد کی خب پختو اجزاد نکوی مو نکوو در هم یو کسیم تا دی بحثات کو مکسی دی اغای مکسی دو خلاف فرزی دی در بحثات نور هم مکسی دی چه وقت کموالی وجه نه زر زر غیم دی تفصیلی وقت پا کار ده خبر حال مختصر ده بعثت یعنی ده شرک خلاف آواز رو چه تول پا کار ده چه مو طول معاشره که هر کسم شرک ده خدای وحده هلا شریک علا چه ده خدای ذات صفات دیگه کم کسم تا ده شرک اکسام دی ده توحید اکسام دی ده توحید اکسام خلاف شرک خلاف پا کار ده مخبل معاشره که کار بکو دویم ده جهالت خلاف ده بحثت تک از اونه و تک از داده ده جهالت خلاف پکار ده مو معاشره کی کار بکو دی سره سره ظلم و فساد خلاف پکار ده معاشره کی مو کار بکو دی سره سره نسل پرسته خلاف پکار ده مو معاشره کی کار بکو دی نه علاوه ده غلمه زنجیر نتیم خلکو که دی اغا چه کسم تا غلمی بی نسل پرسته والا غلمی بی اغا ده دولتمند و غریبان و باندی غلمی بی یا ده سیاست والا غلمی بی چه کسم تا غلمی بی ده غو غلامی زنجیر نو متول ده هم ده بهسات تکازونه و تکازا ده بل ده چه پکا ده ده بهسات دی موکی که یو اهم شایده ده چه مو معاشره که خرافات اغا بدعات چه مو معاشره حساد دسته حساد جلو شویده چه خلق سوچ که چه کدش ده دین حسابی اغا خرافات اغا فضلیاتو برخلاف پچه دل ده هم ده بهسات تکازونه و تکازا ده بل بهسات مقصده ده چه زمانی که کم تغود قوتو ندی کم ظلم قوتو ندی چاہے آغا غیر مسلم قوتو ندی چاہے چوگم دی چو ظلم ظلمان دی اوی خلاف را پچی دل دی سرا سرا بحثات مقصد داده چی مو معاشره که کم جوٹ اکدار خالکو باندی حکیم دی اگو جوٹ اکدارو ختموال لکا مثال زیوتا اشاره وکم مثلا مو پختو که غیرات پا نمیواندی چورا بگناه خالک مو کتلو غیرات پا نمیواندی چورا بگناه خدی کتل چکلی غیرات پا نمیواندی چورا بگناه سری کتل چکلو حالان که که اسلامی حکومت پی اسلامی حکومت که تی ایچا در زنا گناه ثابت کنه پر تلوار و عدلان و گواهان و گواهی شرطه جبکی مو معاشره صورت حال دست نده مو معاشره که یو کس هم وی چیره در ماده سی حالات که ولده لفاورا نوی ملکو در هم غیر مناسب حرکاتی در ایمو معاشره که غلط اکدار رایج شویدی در دیخ خلاف جد و جهد کول در هم در بحثت تکزونه و تکزاده دین علاوه در ژبې لحاظ سره که څوک ځانونه اوچت ګڼي چیرې مو فلاني ژبې والا یو مو افضل یو قبیلې لحاظ سره څوک ځانونه افضل ګڼي قوم پرستۍ حول سره وطن حول سره دغو ټولو خلاف اسلام کې د دغو ټولو خلاف هغه آیات مو دپاره کافي دی څه کې خدای څه یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبایلا لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ای خلکو تاسو مو ښځې او سړینه پیدا کړئ او تاسو کوم شخونه او کبیلې جوړې کوئ دا لپاره دي چې دې سه تاسو پیژنګونی وشي خدای ته ذهن کې ګویا خیال رو نشي چې زفزل یا زفلانی کبیلې ولا یا زفلانی لکی یا فلانی ژبې فلانی نسل نه خدای پنی دیتا سکیٹول نفسا لگا دے چھے اگر تقوی زیادہ بھی بحثات یعنی ایوہ مثالی معاشرہ ایوہ قرآنی معاشرہ ایوہ توحید والا معاشرہ قائم کول ایوہ شرک نہ پاک معاشرہ قائم کول یعنی د اتحاد والا معاشرہ قائم کول د انسانانو اتحاد خاص کر د مسلمانانو اتحاد خاص کر د کم کفر قوتو ندی آغا چاہا دی انسانیت ہم دشمنان دی آغا دی مسلمانان خوصی دشمنان دی لکا امریکا شوالا لکا اسرائیل شوالو لکا دا دوی تکم کسان پیروی کی ویپو پتسترگو دا دوی خلاف معاشرہ معاشرہ تا گهیر کول معاشرہ تا دو پنجون آزاد کول بحثات یعنی دا پیغمبر اکم صلی اللہ علیہ وسلم تکم صحیح اسلام دی آغا اسلام خلکو تر سول وغا اسلام دا پر دا کوشش کول تا معاشرہ کی مغا اسلام رایی چی دا دا بحثات څنګه څه مقاصدی چې ما تاسو خدمت کې بیان کو رب ذوالجلال د بهسات سوره مقاصدی هغو مقاصدو باندې مو تاسو ټولو ته د عمل کولو توفیقات نصیب کړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
د تهران اډیو قدر منو ردونکو دا د پاکستان له مشهور دینی عالم مولانا عبد حسین شاکری سره مرکه چې د رسول اکرم د بهسات په حق لا وشي وه.
درنو محترمو اوریدونکو یو ضروری اعلان تاسو ته پام را غواړو. د تهران رادیو ماسخوتنی خبرونه چې د مازیګرنی خبرونه تکرار وو او هر ورځ ماخوستن د ایران په لس کم اته، د افغانستان په لس کم نه او د پاکستان په شل د پاسه نه بجې خبرېده، د سلواغې د میاشتې له دوهمې نیټې یعنی د جنوري له دوه ویشتمې څخه په نیم ساعت ځنډ سره د ایران په شل د پاسه اته بجې، د افغانستان په شل د پاسه نه بجې او د پاکستان په لس کم لس بجې خپریږي. نو وخت مه هیروئ. د سلواغې یا دلوي له دوهمې نیټې وروسته د تهران راډیو ماسخوتنۍ خپرونه هر ورځ د ایران په شل د پاسه اته بجې، د افغانستان په شل د پاسه نه بجې او د پاکستان په لس کم نه بجې خپریږي. نو وخت مه هیروئ. گرانو او محترمو دوستانو هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله بئ. دا دی زه زیب شاهین
او زه عبدالمجید دورانی.
د مباس جشن نومې خاص پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو. د رجب المرجب د میاشتې نهه ویشتمه نیټه د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د مباس له کلیزې سره برابر ده چې د اسلامي نړۍ بلکې د ټول بشریت لپاره یو غوره ورځ ده. دغه ورځ دی ټول بشریت په تیره بیا تاسو په غوریدونکو ته مبارک وي.
که صورت د محمد نوې پیدا پیدا کړي بخده نو دا دنیا کل جهان د محمد پروی پیدا شه محمد دې د تمام جهان آبا نبوت په محمد باندې تمام شه نشته پس له محمد انبیا که نبی دې که ولی دې که آسی دې محمد دې د همه واړو پیشوا کرنا دا پیروی دا محمد دا گنا نشتا پا دنیا بل رنا محمد دا بیچارو چارا گرده محمد دا هر درد من لر دوا او زرحمان دا محمد دا در خاک رو بیم کم اخده نکلا لدی در جدا اقرا ولولا دا خپل پالون کی پناما هغا پالون که چته او ټول انسانان یو پنځول ولولا او هغه پسترتوب یاد کړه هغه ذات چې تا ته لوستل درز دکړل. ګرانو دوستانو دا جملې هغه وخت پر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ولوستل شوې چې هغه لیک او لوست نشو کولې. په لړزانه او اندېښمن غږ یې وپوښتل ولولم څنګه ولولم زه خو لوسته نشم. په هغه رازدار شپه کې د نور غره جنوبی څنډې د سپوږمۍ په تتې رڼا کې ځلېدې. مکه او خواوشا یې په خوږ خوب اوده وه او په هر ځای درنه چوپتیا خپره وه. په دغه رازدارو شیبو کې ناڅاپه په آسمان کې ناشنا شان او برېښنا وزمه رڼا وځلېده او د خدای د حبیب مخې ته افق څرګند شه. هغه په خپل روح او بدن کې لړزا احساس کړه. توا د محمد روح ډیر لوی ظرفیت پیدا کړی و. ناڅاپه د رسول الله مبارک د سترګو په وړاندې یو برمناک او پرتمین مخلوق څرګند شه. حضرت محمد بچې د آسمان په هر لور کتل هغه به یې لیده. هو هغه بل څوک نه و، د خدای پرښتہ جبرائیل و. جبرائیل ورنږدې شه او محمد صلی الله علیه و آله وسلم یې په غیږ کې ونیو. بیا یې ورغک اے محمده ولولا ولولا د خپل پالون کې په نامه چې نړۍ یې وپنځوله هم هغه ذات چې انسان یې لچکه وینې پیدا که ولولا چې پالون کې دی تر ټولو لوی دی هغه چې په قلم سره تعلیم ورکه او انسان ته هغه څه چې نو ویزده ور وخودل او محمد چې ټول ځان یې آسماني مینې او ولولې نیولې و له هغه ملکوتی مخلوق سره غږمله لوستل پیل کړل. هغه روحاني غږ یو ځل بیا په فضا کې انګازې وکړې او د محمد په زړه کې کیناسته. اے محمد ته د خدای پیغمبر یې او زه فرښتہ جبرائیل یم. د رسول الله مبارک په ټول وجود عجیبه شان احساس خپور شه. تندې ګرمۍ یې بدن سوځوه خو اوږې یې له هیجانه لړزېدلې. لزای یې د پاسېدو تابیا وکړه خو لکه چې توان یې نه در. په دغه ولولناک شیبو کې نړۍ نو خبر چې د مکه امین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په پیغمبره مارل شوی دی.
له دغه عظیمې پیښې وروسته حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د هرا له سمڅې راووت. ستورو لا پټ پټونی کولې او نره میاشته د مکه خار ته زیره و خوله دغه غلی چپتیا شاته یو نوی غورزنګ پیل شوی او د نړۍ په کالبوت کې یو نوی روح پوشوی. حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم ورو خودرانه ګامونه پورته کړل. هغه د خپل امن کور په فکر کې وو چې یو څو شیبې دمه وکړي او دا لوی راز خپلې همدمې او د جون ملګری حضرت بی بی خدیجه سلام الله علیها ته ووایي. نو ګامونه د کور په لور ګړندي شول. کله چې بی بی خدیجه سلام الله علیها ور پرانستو د محمد صلی الله علیه وسلم په تورو او نافذو سترګو کې ځانګړې ځلا ولیده. د هغه ځلاند څیره نور هم راښکونکې شوې وه او کلی شوې وه. بی بی خدیجه محسوسه کړه چې ضرور کومه خاصه پیښه شوې ده. حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم لیوې غړې د می ورستا هغه چې لیدلی وو بی بی خدیجه ته وویل. که هم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خپل مبعث او د پیغمبرۍ د مقام نه خبر وو، خو بی بی خدیجه په زړه کې طوفان شان راغی. پاسیدا او د خپل اوخیار تربور ورقه بن نوفل کور ته لاړه او کیسه هغه ته بیان کړه. ورقه بن نوفل وویل، که دا پیښه چې دی وویله پیښه شوې وي، نو پوشه چې محمد د خدای پیغمبر دی. هغه ته ووایه چې په خپل کار کې ثابت قدم اوسي. بی بی خدیجه په ډېرې خوښۍ سره د کور لاره ونیوله، په داسې حال کې چې زړه یې قرار او باور موندلی و او محسوسولی چې له دې وروسته له محمد صلی الله علیه و علیه وسلم سره د ملګرتیا دنده د هغې په غاړه اچول شوې ده. ورې پرانیسته د خدای رسول صلی الله علیه وسلم ته مخ کړ او ډېره مینه په مینه ورته السلام علیکم یا رسول الله وویل، یعنی سلام دی وی پتا اے د خدای رسوله، اے محمد، په هغه چا قسم چې خدیجه ځان یې په لاس کې دی، دا ستا د کړاوونو او پرهیزګاریو انعام دی. او خدیجه ړومبی ښځه وه چې په هغې ایمان راوړ. په تیارو د رڼا د بری او د انسانانو د بیا ژوندي کېدو ورځ او د بعثت ورځ تاسو ټولو ته دی مبارک وي.
د بعثت په زمانه کې نړۍ په ګډوډیو کې ډوبه وه. د خرافاتو او ناپوهیو دودېدا د انسان ارزښت له منځه وړی و. انسانان له ابتدایي حقوقو هم بې برخې وو. په حجاز کې به ښځې د خپلو پلرونو او مړونو او یا د مشرانو زامنو مال ګڼل کېده او هغه به په میراث وړلې. په دینی مراسمو او دستورو کې به داسې څه کېدل چې انسان یې تصور هم نشي کولی. په ځینو قبایلو کې د لوڼو ژوندي ښخولو به بوګناونکې صحنې پنځولې. لیدل کېدل به چې یوه معصومه او له بې دنیا بې خبره لور لګیا ده له خپل پلار سره د قبر په کیندلو کې مرسته کوي او د خپل پلار له سره دوړې او خولې پاکوي، او بیا به څو شیبې وروسته همدغه جینۍ ژوندی د همدغه پلار په لاس په ګور شوه. ظلم او سخت زړهوالی د ټولو قبیلو مشترک ټکی و او د هغو خلکو په سینو کې د کاڼي زړونه درزیدل چې په خپله به یې هم د کاڼو او ستورو عبادت کوه. په ځینو نورو سیمو کې بیا د انسانانو وژل او د معزول شوو باچاهانو او شهزادګانو ړندول په خپلو سیاسي سیالانو د برلاسي لپاره یوه عادي خبره وه. د آسماني اجرامو لکه د لمر، سپوږمۍ، ستورو او ډول ډول حیواناتو او انسانانو عبادت هغه لوی خنډونه وو چې له هغوی تیرېدل او د عقلانیت په لور ځغاختل. ګران کار ښکارېده چې په دغه هر اړخیزه بحران کې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم نوې دین راوړ او د اصلاح بیرغ یې پورته کړ.
د مکی یو استوګن وای د خدای پیغمبر صلی الله علیه و الی وسلم می ولید چې خلک د بوتانو له عبادت من کول او ورزنی غختل چې د یو خدای عبادت وکړي چې اوج غورل شي، خو زینو با ور پورې خندل او چا به پرې خاورې او خزلې اچوي، زینو به ورته لا کنزل هم کول. په دې وخت کې یوې تر هېدلې جینې د اوبو لوښې راوړ، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لوښې مخ لاسونه ووینځل او ورته وویل: ای زما لورې، غم مه کوه، د صبر لمنه ونیسه او د خپل پلار له مغلوبېدو مه ویرېږه، برې د خدای د دین دی. بله ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم په جماعت کې خلکو ته وینا کوله، وی فرمایل: اے خلکو، د یو بل د حقوقو خیال ساتئ، راستی او صداقت خپل کړئ، او په یو بل ظلم مه کوئ، د گاونډي حق ادا کړئ، یو موټی اوسئ او له تفرقې ډډه کوئ. په دې وخت کې ځینو خلکو چکچکې پیل کړي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم غږ د خلکو غوږو ته ونه رسي. بیا یې په ډېرې مسخرې سره وویل: اے محمده، خدای دې نور څه ویلي دي، ووایه چې مونږ هم وخاندو. خو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په ډېر قرار او صبر او لمینې په خړوب زړه د دښمنانو زورونو ته په بې پامۍ سره د خدای در ته لاسونه پورته کړل او وی ویل: اے خدایه، دا خلق په نیغه لار کړه، لار ورته وښیه، دوی نه پوهیږي. په حقیقت کې د رسول الله مبارک صلی الله علیه و علیه وسلم د بعثت اصلي هدف د انسانانو هدایت او ژغورنه ده. د خدای د رسول بعثت د جهالت، شرک او د نورو په حقوقو د تیری په چاپیریال کې ډیر لوی انقلاب راوسته. له همدې امله پوهانو رسول الله صلی الله علیه وسلم د انسان په تاریخ او ژوند کې تر ټولو د لوی معرفتي، ارزښتي او ټولنیز انقلاب سرچینه ګڼلې ده. هغه حضرت د ژوند په وړو او لویو ډګرونو کې لکه دنیا، آخرت، مسؤلیت، فرض، اقتصاد، سیاست، اخلاق او معنویت کې د انسان لپاره حل لارې وړاندې کړې. د خدای رسول صلی الله علیه وآلہ وسلم د انسانیت، عدالت او اقلانیت په وړاندې کولو سره انسان ډېرې ښې لارې ته هدایت کړ. د قرآن مجید په تعبیر د پیغمبر صلی الله علیه وآلہ وسلم بعثت انسان ته یو نوې لار پرانستله او هغه د ظلم او ناپوهۍ له تیرو د رڼا او روشنایۍ په لور هدایت کړل. د احزاب سورې په درې څلوېښتم مبارک آیات کې راغلی دي: هغه دی چې په خپله او فرښتې یې په تاسو، یعنی مؤمنانو، سلام او درود استوي چې تاسو له تیرو رڼا ته بوزي. په دغو تیرو کې هغه ټولې تیرې شاملېږي چې د نړۍ په سویه به د انسان په ژوند کې پیدا کیږي، لکه د شرک او کفر، جهالت او ظلم، بې عدالتۍ او توپیر، له اخلاقو لریوالی، ورور وجنه، کک فهمی او داسې نورې تیرې چې د مادیاتو د غلبې په وجه ورسره انسان مخامخ کیږي.
ویلی شو چې نننۍ نړۍ د معنوي تشې او هغو زیاتو اخلاقي ستونزو له امله چې د اوسنۍ زمانې انسان ورسره مخامخ دی، له هر وخت زیات د الهي پیغمبرانو ښوونو ته اړمنه ده. نن سبا د تیر وخت په پرتله هیوادونه یو څه غوره او بشپړ قوانین لري، خو تجربه ښودلې ده چې د انسان قوانین د هغه د روحي ستونزو د حلولو لپاره کافي نه دي. نن سبا ټولنیز، اقتصادي او امنیتي حالات له بل هر وخت زیات ستونزمن دي، او دا چاره د زیاتیګرو او کبرجنو قدرتونو د سلطې پایله ده. له بلې خوا، په اوسمهاله نړۍ کې په نبوي پیغام او الهي تعلیماتو د پوهیدلو لپاره د انسان وړتیا هم تر پخوا زیاته شوې ده، او هر څومره چې علم او ساینس پرمختګ کوي، دومره د اسلام پیغام هم لا پراخیږي، او هر څومره چې زورواکان او نړۍ خواران د انساني احساساتو د ځپلو او د انسانانو د تسخیرولو لپاره له خپلو حیواني وسایلو کار اخلي، د اسلام رڼا نور هم ځلیږي او انسانان نور هم د اسلام د تعلیماتو ته تګی کیږي. نن سبا هم په ختیز او هم په لویدیز کې د اسلام پیغام ته چې د توحید، معنویت، عدالت او د انسان د کرامت پیغام دی، د انسانانو د تندې نخې لبل هر وخت ډېرې لیدل کیږي او انسانانو په خپل لویو پاڅونونو او انقلابونو سره وښودله چې د معنویت او هغو اخلاقو تګي او ورته اړمندي چې یوازې د انبیاو په تعلیماتو کې موندل کیږي. ګرانو دوستانو، خپله وینا په دې خبرې سره پای ته رسوو چې رسول الله مبارک د خپل بعثت او په پیغمبرۍ د ګمارل کېدو هدف په نړۍ کې د اخلاقو بشپړتیا ګڼي او فرمایي: زه د اخلاقو د بشپړولو لپاره مبعوث کړی شوی یم. او دا هم هغه زموږ د مادي نړۍ ورکه شوې کړی ده چې د خدای وروستي استازي بشریت ته ډالۍ کړې ده.
پدې دعا سره چې خدای تعالی دې موږ ته د هغه حضرت صلی الله علیه و علیه وسلم په لارښوونو د تک توفیق راکړي او یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د مبارکۍ په وړاندې کولو سره له تاسو اجازه غواړو.
روغ رمټ او خوشاله اوسئ.
د تهران ریډیو عزت من اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او حال دا تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالع لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. وګوردونکو، زموږ دغه مازیګرنۍ پښتو خپرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر سبا سهرنۍ پښتو خپرونې پورې تاسو ټول په لوی او مهربان خدای سپارو. هر چیرې چې یاست، بریالي او خوشحاله اوسئ. د خدای په امان.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwa